شماست.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې پروګرام ډیره برخه د ازادي راډیوي مجلې خبرونې ته ځانګړې شوې، خو په لنډه خبري برخه کې به واوري چې د ژغورنې نړیوال کمیټې د اروپای ټولنې غړي هیوادونه تورن کړي چې د افغان پناهغښتونکو په برخه کې تر اوسه ډیره بې غوري کړې ده. په دې اړه مو د چارو د وکتون کې نظر هم راخیستی او له هغه پوښتلی چې دا راپور به څومره د افغان کډوالو د ستونزو په هواري کې مرسته وکړي. دا مرکه او راپور وروسته راځي، خو پایل د ساعت په خبرونو کوو. د ژغورنې د نړیوالې کمیټې IRC مشر ډیوډ ملبن وایي که د اروپای ټولنې هیوادونه د افغانانو د خوندیتوب په اړه جدي دي، نو سملاسي دی د دوی پر مخ اروپا ته خوندي لارې خلاصې کړي او ټول افغانان دي چې د پناه غوښتنه کوي له دې پرته چې په څه ډول تر دې وچې را رسېدلي په عزت ومني. ډیوډ ملبن ویلي له اوکراینا د تښتېدلو 2 میلیونو زیاتو کسانو په وړاندې د اروپایي ټولنې اقدامات وښوده چې اروپا د دې وړتیا لري چې په انساني او باعزته توګه د کډوالو هرکلی وکړي. نوموړي دغه څرګندونې پرون چهارشنبه د دې کمیټې د نوي څیړنیز راپور له خپرېدو سره هممهاله کړي دي. تفصیل یې په خپرونه کې اورېدلی شئ. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي د روان 2023 کال په لومړیو دریو میاشتو کې د هغو له 140,000 زیاتو ماشومانو درملنه کړې چې پر سختې خوارځواکۍ اخته وو. یونیسف پرون چهارشنبه په یوه ټویټ کې ویلي چې دا له 5 کلونو کم عمره ماشومان وو چې درملنه یې شوې ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق په دې برخه کې له یو شمېر نړیوالو موسسو د مرستې مننه کړې. د روغتیا نړیوال سازمان د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې ویلي وو چې په افغانستان کې له 3 میلیونو زیات ماشومان او له 8 لکو زیات میندواري او شیدې ورکوونکي ښځې له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ دي. تر دې مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږۍ ادارې یا اوچا ویلي وو چې شاوخوا 715,000 ماشومان به سږ کال له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ وي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي تنباکو هغه ځانګړی بوټی دی چې د خپل روغ دو کسانو نیمایی برخه وژني. WHO دا خبره پرون چهارشنبه له تنباکو سره د مبارزې د نړیوال ورځې په مناسبت په وی ټویټ کې کړی او ویلي دي تنباکو په نړۍ کې یو له هغو لویو وباو څخه ده چې عامه روغتیا ګواښي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي د تنباکو له امله چې وبا یې د مخنیوي وړ ده، هر کال په نړۍ کې له 2 میلیونو زیات کسان خپل ژوند له لاسه ورکوي. د طالبانو حکومت هم پرون مخ خوړو ته اړتیا لرو، له تنباکو سره د مبارزې نړیواله ورځ ولمانځله. سپینې ماڼۍ پرون چهارشنبه له اوکراین سره نور مرسته اعلان کړه چې د هوایي مدافع د سیستمونو مهماتو او نور دفاعي تجهیزاتو لپاره تر 300 میلیونو ډالرو پورې پکې شامل دي. پنټاګون ویل د امنیتي مرستو دغه کڅوړه د دفاع وزارت له وسلتونونو 9/10 هغه ده چې اوکراین ته ورکول کیږي. په دې مرسته کې د پیټرایټ هوایي مدافع دستګاوي الوتکې ضد سټینګر توغندي د ټانک مهمات او نور تجهیزات شامل دي. د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې پرون چهارشنبه ویل تمه ده چې په څو راتلونکو اونیو کې د مصنوعي ذهانت په اړه یوه کړنلاره په دې هیله جوړه شي چې دیموکراسي لرونکي هیوادونه یې لاسلیک کړي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په سویډن کې د اروپایي ټولنې له چارواکو سره له خبرو وروسته وویل لویدیځ شریکان یې د دغه ټکنالوژۍ له راڅرګندېدو سره چې چین یو پیاوړی ځواک دی سخت اړتیا محسوسوي چې په اړه یې فوري اقدام وشي. بلینکن خبریالانو ته وویل د دغه داوطلبانه کړندارې کودونه به د همفکرو هیوادونو لپاره خلاص وي. هغه زیاته کړه هر کله چې نوې ټکنالوژي رامنځته کیږي یو تشه تل ورسره وي چې حکومتونه او ادارې د کارولو لپاره قوانین او مقررات جوړ کړي. او د افغانستان کرکټ بورډ خبر ورکړی چې راشد خان د چهارشنبه په ورځ د تمریناتو پر مهال په ملا کې درد محسوس کړی او د سریلانکا په وړاندې لومړنیو 2 سیالیو کې نه لوبیږي. د بورډ په خبرپاڼه کې ویل شوي ښاغلي خان ته ډاکټرانو تر معایناتو وروسته ویلي چې تر یوې اونۍ پورې باید آرام وکړي. لا معلومه نه ده چې د نوموړي پر ځای به کوم لوبغاړی د دې سیالیو لپاره غوره شي. راشد خان له تیرو دو میاشتو راهیسی په پرله پسې توګه د هندوستان غوره لیګ یا آی پی ایل په سیالیو کې ولله سیالۍ ترسره کړې. باید وویل شي چې د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د دریو یو ورځنیو لوبو لړۍ د جون میاشتې په دویمه نیټه پیلېږي. دا وو خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شي. آدرس دی ازادي راډیو ډاټ کام. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د ژغورنې نړیوالې کمیټې د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه تورن کړي چې د افغان پناه غوښتونکو په برخه کې تر اوسه ډیره بې غوري کړې ده. دغه کمیټې په یو نوي راپور کې چې پرون چهارشنبه یې خپور کړی ویلي چې د اروپایي ټولنې غړو له 2021 کال راهیسې د افغانانو د خوندیتوب او ملاتړ اړتیاو ته پام نه دی کړی. نوري اسنوري او د موضوع تفصیل.
د ژغورنې نړیوال کمیټې یا آی آر سی په دغه راپور کې چې پرون چهارشنبه د مې په یو دېرشم یې خپور کړی ویلي چې د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، 1.6 میلیونه افغانان ګاونډیو هیوادونو ته تللي چې د 2.9 سلنه یې په پاکستان او ایران پورې تړلي دي. په راپور کې ویل شوي چې د دې ډلې د 270,000 افغانانو چې پناه ته فوري اړتیا لري د اروپایي ټولنې هیوادونو یوازې 201 تنه چې له 0 سلنې هم کم دي منلی دي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې ویلي یو شمېر اروپایي هیوادونو په تیرو 2 کلونو کې یوازې له 15 تر 20 پورې افغانانو ته پناه ورکړې او لږ تر لږه د اروپایي ټولنې 9 غړو هیوادونو هم د افغان پناه غوښتونکو د منلو په اړه هېڅ ژمنې نه دي کړې. پر دې سربېره 40 سلنه هغه افغانان چې ځانونه د اروپا تر پولو رسولي بیرته له پولو پشا کړی شوي دي. دغه افغان پناه غوښتونکو اکثره لکه د یونان په څیر زندانونو ته ورته ټاپوګانو کې اوسیږي. د ژغورنې د نړیوالې کمیټې په وینا د هغو افغانانو له ډلې چې د دې کمیټې تر پوښښ لاندې نیول شوي 92 سلنه یې په اضطراب او خپګان اخته شوي دي. د دغه راپور له مخې د اروپایي ټولنې غړو او ناروې او سویس د افغانانو د منلو کچه د 2021 کال په نسبت چې 68 سلنه وه تیر 2022 کال 45 سلنې ته راکمه کړې ده. د ژغورنې نړیوالې کمیټې د اروپایي ټولنې له غړو هیوادونو غوښتي دي چې په دې برخه کې عملي او فوري اقدامات وکړي. د افغانانو د لیږدولو لپاره خوندي لارې او د هغوی لپاره امن ځایونه تامین کړي. دوهم د دوی لپاره د منلو ور خلاص کړي او دوی دې له دې پرته چې له څه ډول لارو یې د اروپا تر وچې پورې ځانونه رسولي په باعزته توګه ومني او ورڅخه د دوامدار ملاتړ وکړي. دریم د کډوالۍ له بحرانه د زده کړې لپاره د اروپایي ټولنې د غړو په منځ کې د چلندونو او همغږۍ لپاره میکانیزمونه جوړ شي تر څو د کډوالۍ د راتلونکو بحرانونو لپاره مناسبې لارې پیدا شي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې د 18 کلنې افغانې برخلیک ته اشاره کړې چې وایي 2.5 کاله انتظار ویست تر څو د پناه اخیستو غوښتنلیک ومنل شو. دغه افغان مېرمنې چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی ویلي له خپلو اولادونو لرې انتظار ورته ډیر سخت و، خو له منل کېدو وروسته بیا هم تر اوسه په دې نه ده توانېدلې چې له خپلو ماشومانو سره یو ځای شي. دغه مېرمنې د ژغورنې نړیوالې کمیټې ته په زړغوني غږ ویلي چې په بې صبرۍ انتظار باسي چې خپل ماشومان په غېږ کې ونیسي.
و موریدل چې د ژغورنې نړیوال کمیټې د اروپای ټولنې غړي هیوادونه تورن کړي چې د افغان پناه غوښتونکو په برخه کې تر اوسه ډیره بې غوري کړې ده. دا چې دغه راپور او دغه اندېښنې څومره مهمې دي او څومره به د افغان کډوالو په برخلیک اغیز وکړي، په همدې اړه مې د ځوانانو د پخواني معین کمال سادات نظر پوښتلی دی.
لومړی خو دا چې مونږ د ایر سی یا د ژغورنې نړیوالې کمیټې د دغه ریپورت سخت هرکلی کوو او د افغان ولس بشر دوستانه هغه غږ چې دی نړیوالو بشري حقوقو ادارو ته رسولی دی او ډیر حقایق چې دی هغه بیان کړی دی. وګورئ په دې کې رښتیا هم چې اروپایي ټولنې اغازونو هیوادونو چې هغه ته د نور هیوادونو ډیر مهاجر ورزی او منل کیږي د افغانستان له خلکو سره هغه دوګونې چلن چې دی هغه کړی دی او په سلګونو زره افغانان چې دی یا په انتظار دی یا په نور هیوادونو کې د میاشتو کلونو رئیس د انتظار شپې ورځې تیروي. رښتیا هم چې باید داسې ونشي او دغه ریپورت په کتو سره باید دغه افغانانو ستونزو ته کتنه وشي. نو وګورئ چې افغانان په دغه غوښتنلیکونو سراسره چې دوی د مهاجرت د نړیوالو قوانینو ته په کتو سره دوی دا حق لري واجد شرایط چې په نورو هیوادونو کې زر تر زره پناه ورکړی شي او حقوق ورته ورسیږي، لیکن ورته نه دی رسیدلی.
بله، په راپور کې راغلی چې اروپایي ټولنې په 2022 کال کې یوازې 201 افغانان منلی دي او دوی ته د میشتیدو زمینه برابره کړې چې دا د پناه غوښتونکو 0.1% برابروي. څه فکر کوي سره لدې چې په راپور کې راغلی چې 8 میلیونه اوکراینیان په اروپا کې منل شوي دي په عزت او درناوي سره، ولی افغان کډوال یا ولی افغان کډوالو سره دا ډول چلن کېږي اروپایي ټولنې په اسانه نه مني، لاملونه څه دي؟
لاملونه خو داسې لاملونه دي چې هغه د مهاجرت نړیوالو قوانینو نه سرغړونه نه ده. لوی لامل دا دی چې د افغانستان خلک بیچاره په دې 500 کلونو کې ډېر وزوریدل او دا بهر تر 500 کلونو رئیس روان دی او داسې خاص څوک نه لري چې د هغې غږ پورته کړي. په ملګرو ملتونو کې هم چې کوم استازی ناست دی له افغانستان سره اوسنۍ حکومتي ادارو سره ستونزې لري، نو داسې خاص څوک نشته. یوه خبره. بله خبره دا چې ملګرو ملتونو د مهاجرت اداره چې دا یونیچیار، هغوی هم په دې کې هغه څه لازم اقدامات چې باید د افغان مهاجرینو کډوالو په اړه کړي وای تر سره نکړل. او بل دا چې خپل موږ خلک چې دي افغانستان خلک هغه اکثره بې سواد دي، په دې نه پوهیږي چې څنګه کوم ځای ته د خپل حقونو لپاره دوی لاسرسي ولري، څنګه دوی وکیل ونیسي او وکیل څنګه پیدا کی، څنګه هغه نړیوال یا په اړوند هیوادونو کې د طالبانو ولنټیر وکیلان چې دي هغه سره تماس ونیسي او هغه پیدا کی دي دوی کې سونه او چلوي.
خو سلامات کوم فکر کوي چې دغه د ژغورنې نړیوال کمیټې راپور به نتیجه ورکی او بل اخره د کډوالو کوربه هیوادونه به د افغان کډوالو سنځو ته هم پام وکړي لکه څنګه چې د نور هیوادونو کډوالو ته پام کړی دی؟
دا تش ریپورت نه دی، دا ډیر قوي چړنیز غږ دی، دا د افغانانو غږ دی، دا د افغانانو فریاد دی. مونږ اوس هم د غوښتنه کوو د اړوند هیوادونو نه چې دغه ریپورت ته یوازې د ریپورت یا د سروې په سترګه ونګوري. دا د ملیونونو افغانانو غږ دی او دا د رسمن هر اداره واخلي، هم ملګری ملتونه هم نور اړوند هیوادونه چې دی اغوی دی واخلي. او د ار سی له محترمو مشرتابونه دوی نه غوښتنه کوو چې هم دغه ریپورت دی رسمن اړوند هیوادونو ته ولګي ترڅو عملی او فوري اجراءات چي دي هغه ترسره شي.
ډېر مننه د افغانستان د ځوانانو په خوانی موین او د چارو کتونکو کمال صداتو چې لازادې رادیو سره یې د آی آر سی یا د ژغورنې نړیوالې کمیټې په نوي راپور خبرې کولې. په دغه راپور کې راغلي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته 1.6 میلیونه افغانان له افغانستان وتلي دي، ډیری په پاکستان او ایران کې ځای پر ځای شوي. زرګونه اروپایي هیوادونو ته راغلي چې دلته هم د راپور په وینا اروپایي ټولنې ورسره د مور مېری چلند کړی دی او دوسیو ته رسیدګي نه ده کړې.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښ پجو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ دی اوریدونکو، وړاندې درته په خبرونه کې 19 پروګرام ازادي رادیوي مجله خبرېدو ته چمتو ده چې تر ډیره فرهنګي او ادبي مسلې پکې څېړل کیږي. د دې پروګرام کوربه زموږ همکار احمد شیبر دی. دا پروګرام وروسته راځي، خو اوس د دې پروګرام د خبري برخې وروستی راپور راخلو. هغه دا چې د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو د حقوقو مرستیال هیدربار وایي د طالبانو د حکومت چارواکو لکه چې پر افغانستان واکمن شوي تل نړیوالو سره د ښه تعامل مرستو او نور برخه کې خپلې غوښتنې مطرح کړي، خو له دې سره هم حالې پر ښځو هم سختو محدودیتونو ته دوام ورکړی دی. هیدربار دغه څرګندونې پرون د هغو راپورونو په غبرګون کې کړي چې د طالبانو له مشر سره د قطر د صدر اعظم د پټو خبرو په اړه خبره شوې دي. تفصیل له نوریاس نورینا.
د بشري حقوقو د څار سازمان هيومن رائټس واچ د خزو د حقوقو مرستياله در بار د هغو راپورونو په خبرګون کې چوي د قطر صدر اعظم افغانستان ته په وروستي سفر کې د طالبانو له مشر سره په پټه کتلي او هغه له انزوا څخه د افغانستان د وتلو لپاره د نوې لیوالتیا نښه ښودلې وای. دا فکر نه کوي چې دا د کومه نوې لیوالتیا وي، یوازې نوې خبره پکې دا ده چې له اخوندزاده سره لیدل شوی دی. هیدر بار پرون چهارشنبه په خپله ټویټر پاڼه کې ښلي طالبان د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې تل په لیوالتیا خپلې د ښکېلتیا یا تعامل مرستو او د رسمیت پیژندو غوښتنې مطرح کوي او مبارکي ورکوي، خو له دغو خبرو سره هممهاله په دوامداره توګه د ښځو او نجونو ځپنه دوام لري او لا پراخه شوې. رویترز خبری آژانس اپ یو راپور کړی ځینو سرچینو په حواله چې نمونه نه دی یاد شوی ویلي چې د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی د می په 12 کندهار ته د سفر پر مهال د طالبانو له مشر ملا هیبت الله اخوندزاده سره پټې خبرې اترې کړې دي. د راپور له مخې په دغو محرمو خبرو کې پر دې بحث شوی چې څنګه د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې سره لانجې پای ته ورسوي. د راپور له مخې د امریکا د ولسمشر جو بایدن له ادارې سره هم د دغو خبرو جزئیات شریک شوي او هغوی له طالب مشرانو سره د دې ډول خبرو د دوام غوښتنه کړې ده. تر اوسه د قطر حکومت دغه خبرې رسمه نه دي تایید کړې او امریکایي چارواکو هم په دې اړه تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې. د بشري حقوقو د څار سازمان هيومن رائټس واچ د ښځو د حقوقو مرستياله در بار دغو خبرو ته په اشاره وای دا د اخوندزاده لپاره نوې خبره ده چې له بهرنیانو سره خبرې کوي او زیاتوي هغه هم له داسې هیواد سره چې د دوی ډیر نږدې ملګری دی. هیدر بار وای دا چې ولې د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي هیڅ یو هیواد حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، مهم لاملونه یې پر ښځو د زده کړې او کار په برخو کې د دوی لخوا لګول شوي محدودیتونه دي چې دې مسلې د بشري مرستو مخه هم نیولې ده. لکه چې طالبان واک ته رسېدلي له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي او دغه راز د هغوی پوهنتونونه تړلي او ښځې د ملګرو ملتونو په ګډون کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې له کاره منع کړي دي.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ پی اے راپور زموږ قضاوت ستاسو.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم شتیچر نام تو ژاپو سباستیان آینه
د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې انځبشتما کلیزا او ټولو ته مبارکي وایم.
په جرمني کې د کلتوري ودې ټولنې په کلیزا کې د ډاکټر اکرم ملکزی د هڅو ستاینه هم وشوه. د شغلی ملکزی سره د هغه د ګرامر د نوي چاپ شوی کتاب په اړه شخیدلې يم.
نو ماته جرمني ګرامر او اول او باچولې چې لکه پسته شوی دا ژبا او بیا مې په کې خواږه ګړه مې اچولې دا چې لکه خواږه شوی دا.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د ځوان کاکړ کتاب چاپ شو.
دا د نومیالي مورخ پوهان کاکړ د یو شمیر مقالو ټولګه ده.
لنډه کیسه لرو.
چرګ تر مخ شپږو وچرګوړي ورپسې روان وو.
په کندهار کې د چمبي پر وهلو بندیزونه لګیدلې.
د اورات واده کې یعنی مست اجازه نه راو کول کیږي چې خوشالي کو دا کا په واده کې د ماما په واده کې.
نو دا هم د شزو یو شوق دی، اهم یو واسه دی.
او د نړۍ تراک موسیقي ملکه. دا شخ د تل لپاره خلې شو. په جرمني کې د کلتوري ودې ټولنې 25مه کلیزه ولمنځل شو. د دې ټولنې کال د نوروز په ورځ پوره شو. خو د ټولنې مشانو ازادي راډیو مجلې ته وویل چې د روژیا وخت په خاطر د دوی کلیزه څه ځنډنې شو. جزئیات له فريدي سیال ناور.
دا جرمنی په هرت ښار کې د کلتوري ودې ټولنې غونډه د جمعې په ورځ د می پښپګوښته ما جوړه شو. د غونډي انانسر د افغانستان د ملي رادیو ټلویزیون په خوانې پیژندل شوې ویانت عبد الغنی مدقیق د پپیل کې د غونډي اجنډا روښانه کړه.
زبوت نه لای وړه چې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې د 25 کلونو فعالیتونو ته ځانګړې شوې او دا مزل ته پلان ډول تمشو. دا پروگرام په دویمه برخه کې د هیواد وطني علمی او فرهنگی شخصیت ډاکټر محمد اکرم بلدی علمی او فرهنگی فعالیتونو ته ځانګړی شوی ده.
په کوم حال کې چې دا غونډه جوړه شوې وه، هلته اکثره هغه افغان فرهنګیان و چې په جرمني کې ژوند کوي، خو په دې غونډه کې ځینو لیکوالانو په آنلاین ډول برخه واخیسته. استاد شاعر پیر محمد کاروان له افغانستانه په خپلو خبرو کې د کلتوري ودې ټولنه له یو بڼ سره ورته وګړله.
دغه ټولنه هغه باغوان او مالیار ده چې په دوه نیمو لسیزو کې د افغاني فرهنګ ډیر بوټي کرلی، د دې بوټو یې په مینا او په اخلاص وبخور کړی دی، او دا بوټي به غوټۍ وسپړي، دا بوټي به ګلونه شي، څانګې څانګې به وغځېږي، یو لوی لویې ونې به شي، او انشاءالله د ذوق او هنر لاروي به د دې څانګورو ونو تر سیوري لاندې خوږې دمې کوي. د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې غړي که څه هم د خپل خواږه وطن نه په اوو غرونو او اوو سمندرونو اخوا اواره او پردیس دي، خو د زړونو مراندې د وطن سره تړلې دي، د زړونو سترګې د وطن په دیدن پسې لالهانده ګرځوي، او د زړونو غوږونه یې د وطن د زړه هرې درزا ته څک دي. دوی تل د خوږمن وطن لپاره د درمان په لټون دي، د محبوب وطن دا سترګې د تل روښانې وي.
کلتوري ودې ټولنې د یوې پیړۍ په روبه کې د خپل فعالیت پر مهال په لسګونه کتابونه چاپ کړي دي. پوهان د اسماعیل یون له کابله د غونډې له برخوالو د هیله وکړه چې د تیر په څیر د افغانستان اوسنۍ فرهنګي تشه ډکه کړي.
په دې کې یو سل 500 سیمانه ډیر مهم تاریخي کتابونه چاپ کړي، او واقعي افغانستان کې د کتاب کمه احساس ده دا خلا دی فرهنګي ټولنې ډکه کړي وه، او زه یو مکار په توګه پاتې شوم. نو ټولو دوستانو څخه مننه پکار ده چې په دې فرهنګي بهیر کې د ټولنې سره مالی مادی مانوی او هر ډول مرسته کړي، تخنیکی مرسته او دا ټولنې ته دې ځای رسولې ده. مشرتابه ته رهبری شورا ټول ته درناوی قدردانۍ وړاندې کوم. خدای دې آباد او سوکال لري، خدای وکړي چې بیا په مغه مینه او شوق او ذوق باندې چې پخوا کار پیل شوی و بیرته له سره دا لړۍ پیل شي، او افغانستان کې چې اوس کومه فرهنګي خلا احساسیږي لکه څنګه چې دې ټولنې پخوا په ډکونه کې اساسي رول ادا کړی و، یو ځل بیا خپل هغه رول ترسره کړي.
د افغانانو تر څنګ د غونډې ته د جرمني ژبپو ډاکټر سباستین هاین هم خپل پیغام په آنلاین ډول واوروه.
ډیرو ګرانو پښتنو او ګرانو افغانانو، د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې په 15مه کلیزه تاسو ته او ټولو ته مبارکي وایم. تیر بیا په اوسنی وخت کې او د اوسنیو شرایطو په پام نیولو سره له هر څه د مخه د خپل افغان ولس کلتوري میراث او د دې میراث ودې لپاره ټولو ته دا واجب او دنده ده چې افغانی ژبه، پښتو ژبه او د افغانستان نورې ژبې او بیا په افغانستان کې موجود شتون شفاوي او ودانه معماری او د دودونو میراثونه نور وساتو او په پام او په مینې سره ور باندې کار وکړو، تر څو چې د دې پیړۍ تر پایا پورې افغانی کلتور او کلتوري میراث نور به شتون ولري او افغانستان یو ځل بیا نوی راژوندی کیږي. په دې هیلې سره تاسو ته او ټولو ګرانو مېلمنو ته زما د زړه له کومې هلې ځلې، نیک امیدونه او تلیدو.
دا غونډې په دویمه برخه کې ډاکټر ملکزی وستایل شو، هغه ته لونګۍ ور پر سر کړه، ستایلی کی ور کړه.
دا ستایلی په لاس یو پښتو ژبه او په جرمنی ژبه باندې ډاکټر سردار علي کی
او دا ګولان ګيري هم ور وسپارله. دا ډاکټر ملکزی میرمن ته هم د کلتوري ودې ټولنې لوري ډالۍ وسپارل شوې. خغلی ملکزی وویل
خدای دې هر څه ته داسې د ژوند هم سره ورکړي چې ماته کړه دا به هم سره وایي. نن با زما زرات کې ټول کتابونه نه نن در په خلی باندې خبر شوې نن په سودا باندې خبر نن ته کول ټول کارونه ما دې کړی نو ما ته وایي چې کنه ته ولسته خدمت کوي بس کور خدمت به زه کوم ولسته کوي.
ډاکټر اکرم ملکزی د جرمنی پښتو ډکشنری تالیف کړی دی. د دې قاموس په اړه مو د ازادي راډیو مجلې په تیرو خبرونو کې له دوی سره خبرې کړې وې. ډاکټر ملکزی په روسي کې د جرمني ژبې اسانه زده کړه له اساساتو نه تر ادبیاتو پورې کتاب تالیف کړ. له دوی څخه به د دې کتاب په اړه لومړی دا واورو چې دا کتاب څو مخه ده.
دا خو د ګرامر کتاب دی، یعنی د جرمني ژبې اسانه زده کړه طریقه لار خودتي پکې، نو دا اتسو شل مخه لري.
ستاسو دا کتاب چیرته چاپ شوی دی؟
دا خپل په جرمنی کې چاپ شوی دی. دا د خبرندوی د یو اکاډمی باندې ټولنه ده چې نوم یې د فائن دویچ شپاخې، یعنی د جرمنی ژبې ټولنه، هغوی خپور کړی دا کتاب.
ستاسو ډکشنری چې په جرمنی کې چاپ شوی و، بیا خلکو دا شکایت درلو چې هغه ډیره ګرانه ده، بیا په افغانستان کې چاپ کړه، څرنګه دا د ګرامر کتاب به هم ګرانه پریوته وي، افغانانو ته به سخت وي چې وایي خلک څرنګه؟
دا کتاب هم ډیر ګران ده، ځکه چې دا کتاب په جرمني کې چاپ شوی دی. یو دوم دا چې دا کتاب چې د رنګه ډول باندې چاپ شوی دی، نو رنګه واضح چې ډیر لګښت وایي، نو په دې اساس د دې کتاب نرخ ده 15 یورو. خو لکه نیک مرغه دا کتاب هم په افغانستان کې چاپ شوی دی، د خیریه مؤسسې افغانیک ټولنې لخوا افغانستان کې چاپ شوی دی. او دا کتاب ننګرهار پوهنتون، کابل پوهنتون، بلخ پوهنتون، کندهار پوهنتون دوی ته رسول شوی دی. او حتی څومره چې ما د یو ننګرهار پوهنتون استاد نه واورېدل، ټولو یو سل اتیا محصلینو ته هر یو ته یو کتاب رسول شوی دی.
په افغان کډوال په جرمني کې څنګه ترلاسه کولای شي؟ امغه نسخه چې په افغانستان کې چاپ شوې ده چې یو څه ارزانه ده، امغه اخیستلی شي او کنه د جرمني چاپ باید واخلي؟
نه، د افغانستان کې چې چاپ شوې ده دا د خرچون لپاره نه ده، بلکې دا د علوم اکاډمي په مشوره او د لوړو زده کړو د وزارت په سلا باندې دا چاپ شوی دی. افغانستان کې د خرچون لپاره بازار کې نه پیدا کیږي، خاص او خاص پوهنتونونو د شوی دی. نو د جرمني کې چې د لاسته راوړلو لارې دا ده چې یو څوک زما نوم ولیکي چې اکرم ملک زه، او د کتاب نوم ووایي په جرمني باندې، ووایي چې دویچه شپاخه لایخت گمخت دی دویچه کراماتیک فر افغانن، لیابوخ در دویچن کراماتیک فر افغانن، در اینترنت گواتی بیا در کتاب ایس بی این نمره رازی. نو دقا دریش اینو پکار دید در لیکوال نوم چه زماشو در کتاب نوم چه موال او ایس بی این دا چه اینترنت که سره واچه یا در کتاب لورنزی کم چه تیوی اوی بیا در کتاب پا دو دری ورزو که پیدا کویش، یعنی هر کتاب لورنزی تا چه دقا دریش اینو ورکی به جرمنی که هر چو که بیا لاست راولیش.
یعنی دا کتاب آنلاین هم خرڅوي؟
یعنی دا کتاب آنلاین نه خرڅول کی، دا تش دا کتاب په پانا. خو یو څه وایم چې په دې چې هغه د افغاني ټولنې په افغانستان کې چې دا په کابل پوهنتون د افغانستان پوهنتون لپاره دا کتاب خپور کړ، نو هغوی یو سی ډي هم ورسره جوړه کړې ده. بیا هغه کسانو ته چې دا کتاب نه دی رسېدلی، هغوی بیا کوي چې دا سی ډي ورنه کاپي کړي واخلي. او ځینې کسان دي چې حتی دغه سی ډي په بیا انټرنیټ کې اچول شوی، هغه کسان ځینې کسان کوي شي چې دا حتی ډاونلوډ کړي. نو دې وخت کې باید ووایم چې دا د کتاب چې د فائن دویچ شپاخې د ټولنې دغه ملکیت دی، هغه کاپی رایټ لري. نو دا په عام ډول باندې فعلاً د انټرنیټ د لارې اجازه ورته نشته، نو دې نه باید اجازه واخیستل شي چې آیا هغه ټولنه اجازه کوي چې دا په وړیا ډول باندې انټرنیټ کې واچول شي او که نه. خو په دوستان یو بل ته چا سره چې دا سی ډي وه، یو بل ته بیا هم د ایمیل یا د برېښنالیک د لارې دا لیږي یو بل ته. څومره چې اوس ما واورېدل، ډېر کسان سره په پی ډي اف ډول باندې دا کتاب اوسته او یو بل ته لیږي.
ډاکټر صاحب، په پښتو ژبه کې مو په کوم ځانګړي ګرامر تکیه کړې ده چې د جرمني ژبې اسانه زده کړه له اساساتو نه تر ادبیاتو پورې کتاب مو چمتو کاوه؟
له بده مرغه د پښتو ګرامر په تاسې ډول نه دی لیکل شوی چې اروپایي نورې ژبې پرې لیکل شوي یا ګرامر دی د نورو. نو ما خو داسې کړی دی چې زه جرمني ګرامر مې په دې ستو، نو ما د جرمني ګرامر نه اول پلټنه کړې ده چې پښتو کې انډول به څه شی وي. نو ما د پښتو انډول لټولی دی. بیا اول د پښتو انډول نه بیا په قراره کاره بېرته راغلی یم جرمني ګرامر جرمني ژبې ته. نو په دې اساس باندې ما دغه دوه ژبې یو بل سره پرتله کړې دي. بیا ویل هغه شی چې په پښتو کې ورته دا شی وایي په جرمني ژبې کې به ورته دغه شی وایي.
دغه پرتله خو ډېر وخت نیسي. څومره وخت کې تاسو وکولی شول چې د ګرامر د کتاب چاپ ته تیار کړئ؟ تیار کړی دی. ډاکټر صاحب ملک صاحب، کوم افغانان چې په جرمنی کې دي، خصوصا دا په دې وروستیو کلونو کې چې هلته په دې یو دوه کلونو کې چې جرمنی ته کډوال شوي دي، دوی ماته ویلي دي ځینو یې چې جرمنی ژبه سخته ده، تاسو فکر کوئ چې د جرمنی ژبې اسانه زده کړه کتاب به د دوی ستونزې ور اسانه کړي؟
نو جرمنی ژبه خو په رښتیا سخته ده. نو پښتو کې یو متل دی، وایي که غر لوړ ده په سر یې لار ده. نو لار چې سیدا پیدا کی بیا ورته ختلی شي. نو جرمنی ژبه هم داسې ده، دغه سخته ژبه. اول دا چې یو شی چې ډېر کلکی هغې ته لږ څه اوبه واچوي هغه پوس شي، او که بیا لږ څه ګوړه پکې واچوي هغه بیا خوږ شي. نو ما ته جرمنی ګرامر اول اوبه اچولې چې لږ څه پسته شوې ده دا ژبه، او بیا مې پکې خواږه ګوړه مې اچولې ده چې لږه خواږه شوې ده. نو په دې اساس باندې دا کتاب چې د چا په اختیار کې ورسیږي، نو ما خو تر اوسه چا نه دي اورېدلي چې یار ازدمې نه شوه. هر څوک راته وایي چې تا خو تومره خواږه او پسته کړې ده چې یوازې خولې ته یې کوي او خپله کیریږي. بیا ور
له ښاغلي ملک زینه په مننې اوس په دې یو بل کتاب پاڼې راوړو. د دې کتاب لیکوال ډاکټر زرید انزور وای.
د ځوان کاکړ لیکنې دا د افغانستان د نومیالي مورخ پوهان ډاکټر محمد حسن کاکړ د یو شمیر هغو مقالو ټولګه ده چې په ډیرو پخوا کلونو کې په کابل مجله کې، وږمه کې او آریانا کې چاپ شوي دي. دغه اثر چې دی دا د کاکړ تاریخ بنسټ له لوري خپور شوی دی. کاکړ تاریخ بنسټ یو داسې بنسټ دی چې خپله دا هغه وخت چې استاد کاکړ ژوندی او د هغه په ژوند دغه په کابل کې یو شمیر لیکوالو، څېړونکو او مورخینو یا د تاریخ د برخې مینوالو دا تاسیس کاغه وخت کې چې خپله استاد ژوندی و، او دغې نه وروسته بېلابېلې غونډې جوړې کړې دي په افغانستان کې د تاریخ خونې جوړې کړې دي، او یو شمېر آثار یې هم چاپ کړي دي. زه باید یادونه وکړم چې د کاکړ تاریخ بنسټ دغه د استاد کاکړ د مقالو ټولګه دا دوه درې کاله مخکې ترتیب او تنظیم کړې وه، خو د بېلابېلو عواملو له مخې دا هغه وخت د چاپ امکان برابر نه شو، او خدای چې اوس له خیر سره تازه ده له چاپ راوتلې ده. د کاکړ تاریخ بنسټ او په تیره بیا د ښاغلي کاون کاکړ او خوږې کاکړ په هلو ځلو دا چاپ شوی. زیاتره دغه مالي لګښتونه د دوی په غاړه دي. راټولونه د افغانستان د علومو اکاډمۍ څو دوستانو کړې ده، لکه بشرمل زرغون او مصطفی صافی. د چاپ زیار دغه برخو کې هم خغلی سمی الله زیار، بابرزی هیوا دوست زحمت ویستلی دی.
لبی خبرتیا وروسته د شغلی انزور نظر د همدې کتاب په اړه په تفصیل در سره شریکو.
لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډی کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصری او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په زړه پوري خبرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
د ځوان کاکړ لیکنی دا کتاب د ډاکټر زرین انزور دی چې د چاپ چاري په جلال آباد کې د هاشمی څېړنې او ژباړې مرکز تر سره کړی دی. د شاغلي انزور څخه به واورو چې د کتاب په عنوان کې د ځوان کلمه د دې لپاره ځای کړی ده چې د استاد کاکړ د ځواني د وخت لیکنې دي، که د دې لپاره چې د هغه وخت لیکنې په خې نه دي.
اصلي خبره خدا ده چې د ځوان کاکړ لیکنې د هغه وخت لیکنې دي چې استاد کاکړ تازه د کابل پوهنتون د تاریخ لتحصیل فارغ شوی او او لومړنی وظیفه دغه وخت پښتو ټولنه کې پایل کړله او ډیر ژر بیا د کابل مجلې چې ډیر اکاډمیک مجله وه د دې مسؤول مدیر شو. دا د استاد کاکر د لیکوالۍ د پیل لیکنې نه د ځوانۍ د وخت لیکنې دي او له همدې کبله دغه د ځوان کاکر لیکنې نوم هم ورته ورکړ شوی دی د مخالو دغې ټولګې ته. په دې توګه یعنې د لیکنې د کار د پیل لیکنې دي د ځوانۍ د وخت لیکنې دي. البته په دې کې د وروستیو کلونو ډېره لږې صفحې او څلور مقالې هم پکې راغلي دي چې د په نورو مجموعو کې نه وي راغلي. یعنی هغه وروستۍ لیکنه چې ده د 1960 هجري لمریز کال یوه لیکنه ده. نو په دې توګه دا د ځوانۍ د وخت لیکنې دي. البته ډېر ګټور مواد هم پکې شته دي او مهم شیان دي. خو په هر صورت هغه لیکنې دي چې استاد په خپل لیکوالي پیل کړی ده.
انصر صاحب د کاکړ نظر د تاریخ لیکنې په برخه کې په دې مقالو کې له روسي نظر سره بدل شوی دی او کنه د استاد کاکړ یو برخه د خبرو د تاریخ په اړه راخلو چې تر وفات مخکې څو کاله مخکې ازادي راډیو ته د تاریخ په برخه کې کړی وي.
خبره داسې ده چې دغه معلومات یا مخصوص ارشیوي مواد په هیڅ ځای کې کاملا بې طرف نه وي او دا د مورخ او حتی د خپل حکومت چې لیکنې کوي هغه هم د خپل عینک خپل نظر لیکنې کوي. خبره فقط دا چې تاریخ لیکونکي وظیفه دغه ده چې دغه قابلیت او دغه مهارت دغه میتود باندې پوي چې هغه سم له ناسم سره تفکیک کوي، حقیقت له پروپاګاندا سره تفکیک کوي او د سمو ثقه صحیح مواد لمخه په تاریخ لیکلو باندې پیلو کې تاریخ لیکي. دا هغه نه ده یعنی یو دښمن به هم دی او چا به برکه مواد را پریدي، هغه کوم د سند چې ټول به پروپاګاندا وي او ټول به سم وي.
په دغه خبرو کې انصر صاحب کاکړ صاحب ویل سي تاریخ لیکنه په حقیقت کې یو تخلیق دی. د ځواني د وخت د تاریخ په برخه کې چې کومې لیکنې وي په هغه کې هم د نظر درلود،
په هغه وخت کې هم د نظر درلود. زه خپل په دې نظر یم چې استاد چون په دغه وخت ادبیات او بشري علوم په هنځي کې کابل پوهنتون کې زده کړه کړې ده او دغه مقالې زیاتره البته لکه چې ما ویل دغه د کابل مجلې مقالې هغه وخت کې دي چې د تاریخ کې د نورو زده کړو لپاره د ماسترۍ د اخیستلو لپاره او د ډاکټورا لپاره انګلستان ته او بیا امریکا ته نه دی تللی. همدلته دی البته لن سفرونه یې کړي دي. په همدغه کلونو کې هم د ځینې اکاډمیک سفرونه کړي دي، هم امریکا ته او هم د هغه وخت شوروي اتحاد ته. خو هغه زیاتره تحصیلي سفرونه نه دي. خو کاکر صاحب ته هماغه پای نه چون د لوستې تاریخ دی، د تاریخ په باب نظریاتو ډیر تغییر نه دی کړی. البته یوه خبره پکې ده چې دا نظریات پاخه شوي دي. یعنی دلته په د ځوانۍ د وخت په لیکنو کې به لږ څه چون د پیلامي لیکنې دي دومره به پاخه نه وو لکه وروسته چې د تجربې لمخې په لیکنه کې د قوت لمخې د مطالعې د سیمې د پراختیا لمخې او د لوړو زده کړو وروسته چې په تاریخ کې کلیدي. نو دغه وروسته همدغه نظریات د بیا پخښ شوې دي، لیکنې پخښ شوې دي او د چیرنې د نوو اصول پرناکه د لیکنې بیا په دې کې شکل جوړسته بل بڼه خپل کړل.
د ځوان کاکړ لیکنې په کتاب کې د ادبیاتو په برخه کې ډیر تمرکز په کوم موضوعاتو شوی؟
په ادبیاتو برخه کې د هغه لیکنې راغلي دي. مثلا د یو شمیر کتابونو چې هغه وخت کې چاپ شوي دي په هغوی باندې یو تقریر یا یو انتقادي څرګندونه پکې شوې ده. مثلا د استاد الفت په کتاب په املا و انشا پکې لیکنې شوي دي، یا په هغه وخت کې چې کابل ته د پښتونخوا نه یو شمیر هیئت دغه اکادمیک هیئتونه راغلی دي او د لیکتود او ژبې په برخه کې څه فیصله کړې دي. د هغه وخت د سفرونه او د غونډې دا په دغه کې راغلی دي، وغه فیصله هته راوړي دي په خپل دغه لیکونو کې، په مخالو کې چې په کابل مجله کې په هغه وخت کې خپرې کړې دي. د مثلا د غنی په د غنی خان پر پلوشو چې په هغه وخت کې چاپ شوی و، د یو ډېر خطاب سره کړی دی، او یعنی زما په نظر باندې د غنی خان په باب هغه کلونو کې یو نوی بحث د کړی دی. د ژباړو په برخه کې مده بیا ادبي برخه شته دي.
ژباړې ته به راشو. دغه دا د ادبیاتو په برخه کې چې څو مثالو ته تاسو اشاره وکړه انځور صاحب، د استاد الفت د املا او انشا په برخه کې چې استاد کاکړ څه لیکنه کړې ده، دا نقدي لیکنه ده او کنه یو ډول معرفي ده؟ د کتاب
تر ډېره معرفي ده، تر ډېره معرفي ده. یعنی یو ډول د لیکلم دي تقریر، اگر چې انتقاد هم سره لیکل دي، خو تقریر دی، یعنی د دې کتاب معرفي ده. البته زنی بار یو انتقادی غشوی ده چې دی کې زنی غلطی شته، غالبا چې دا د تباتی غلطی دي، تباتی غلطی پکې ډیره غشوی دي چې باید نه وې شوی داسې تباتی غلطی، او په دا صحافتو په دغه انتقاد کړی دی. خو خپل په د متن د کتاب په متن کې زیاتره د تقریض باندې لري.
تاسو د غنی خان د پلوشي کتاب ته اشاره وکړه او تبصره مو وستایله، په هغه کې څه رقم د شعر هنر ته هم اشاره کړی دی او کنه یوازې لیکل دي چې دا کتاب دومره شعرونه لري او په دې ډول باندې مخکله؟
دلته بیا یو څه تشریحي لیکنه شته، یعنی دغه لیکنه یو څه تشریحي ده د غنی خان د شیرونو په بلابلو ارخوان په کتاب سره شته. یعنی یوازې ساده معرفي د دې غنه ده، د دې غنی پلوشو نه ده، بلکې یو څه تفصیلي بحث هم کړی دی. مثلا د شیرونو بلابل ارخونه تشریح کړی دي او په تفصیل سره په غږی ده لري. عنوان مرتبر کړی د غنی پلوشي د پښتو ادب پرانا اسمان کې یو نوی ځلان ستوري، ځکه دا هغه وخت کې په افغانستان کې د غنی خان د شاعرۍ ډیره پیژندنه چې وکړله، همدغه د غنی پلوشي چې دغه وخت پښتو ټولنې چاپ کړلې، سره د دې چې په پښتونخوا کې هلته د پنجرې چغار چاپ شوی و ډیر کلونه پخوا، هغه وخت کې چې غنی خان په زندان کې و، د زندان د وختونو مجموعه و. مګر په غنی پلوشي کې ټول دغه هغه هم چاپ شو، د پنجرې چغار هم چاپ شو، او د غنی خان نوي شعرونه هم چې دغه وروسته لیکلی و، هغه را لیکلی و کابل ته او چاپ شلو. او دغه چاپ نو وروسته پر دینو بیا استاد کاکړ ډیره زیاته مفصله هغه کړې ده، تبصره پې کړې ده، او بیلابیل اړخونه د غنی د شاعرۍ، یعنی واضح د دې کتاب نه بلکې د غنی د شاعرۍ بیلابیل اړخونه یې ترجم کړي دي.
انتور سب د ځوان کاکړ لیکنی په کتاب کې کژباړو ته وسره شمه، څه شان استاد کاکړ ژباړلې دي او خبره کړې دي؟
د ژباړې په برخه کې بیلابل لیکنې، هغه وخت هم استاد کاکړ له دې کمرغه له انګلیسي ژبې سره آشنا و، یعنی کونسټون په دوره کې هم آشنا و. نو زکای زما په نظر ډیری لیکنې چې کړي هغه د تاریخ او اجتماعي علومو په برخه کې، یعنی دغه برخه هم چې ده د ژباړو برخه، هغه هم تر ډیره هغه ده تاریخي ده، یعنی د تاریخ په باب لیکنې په کې راغلي دي. خو د اجتماعي مسائل هم په کې راغلی دی، مثلا چې ولیکنه هم پکې دا د مخصوصا په لغمان ساحه کې دا د شولې بټۍ او پایکو دا د وریجو د کار او د تولید په دې کې یو دغه یو ختیس په هم دی، کلاوس فردیناند نومیږي. دغه د افغانستان په اړه ډېرې لیکنې کړې دي، راغلی دی دا په افغانستان کې د خلکو اجتماعي ژوند او کلتوري ژوند خودلې دغه لیکنه بیا استاد ترجمه کړی دا او د په مقالو په دغه ټولګه کې په اخر کې د ژباړو په برخه کې راغلی دا، یا مثلا د ادبیاتو په برخه کې هم لیکنی شوی دی، د تولستوی په باب لیکنه شته، یا د چوخوف ځینې لیکنی ترجمه کړی دی، د شوروی منابعو نه دغه وخت ترجمه کړی دی.
وباشه یعنی د چخوف کیسې ترجمه کړې دي
ډېر خونه، ما د صرف په دې مجموعه کې چې پیدا شوې ده یوازې د ویره په نامه او ویره دغه کیسه د ترجمه کړې ده د شوروي منابعونه،
یعنی روسی ژباړل شوې ده دا کیسه.
دا به زه فکر کوم چې نه د روسی نه، ځکه چې استاد کاکړ روسی ژبه نه وزده، خو له روسی منابعو کې غالبا چې د انګلیسي ژباړونه به د ترجمه کړي.
ډاکټر انزور هغه لیکوال دی چې د څېړنو ترڅنګ یې ګڼې کیسې لیکلي دي. له وی خبرتیا وروسته د ځوانې کیسې لیکوالي له میودان کیسې لرو.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د نه ختمي،
هم کره کتنه،
د یو بل وخت په نوم لنډه کیسه، دا کیسه لیمه ودان لیکلی او ازادي رادیوي مجلې ته په خپل شخ راسته ولیده.
ترمخ شپګو وچر ګوړي ورپسې روان وو. نوی راټو کې د لښنه چمن کې مخو کې وهلې، د مرغۍ بچي دی ونه لایوي څنګه بلې تترپ کړل، الوتې زکاوه، د سمرګل زوی دی ونه څنګه تر ټوکونه وروهل، لاسې پرولل کې مسکای شو، شاو خای وکتل، د سمرګل خاطه ورمنډکړه، سوي ساي وویل، ابا ابا او سمالا دی ونه هغې څنګه تر رسیدي، مینې چې څومره لوي شوایم، چې نور هم لوي شم، لتا سره به په پټي کې کار کوم، بس چې ژر لوی شم. سمرګل خبرو ته غوږ ونه نیو، خپل کار بوخت وو. ماشوم د کلا خواته منډه کړه، سمرګل ورپسې وکتل، سوړ اسویلی وایست، له ځانه سره یې وویل، د ماشومتوب څه بې غمه ژوند وو، څومره ژر تیر شو، کاش چې بیا راتلی. ګلالۍ د کلا له خوا را روانه وه، په لاس کې یې لوښي او دسترخوان وو. د سمرګل خواته ورغله، دسترخوان یې په پټي کې هوار کړ، سابه او چای یې پر دسترخوان کېښودل. سمرګل څادر په تور تندي تیر کړ، د لمر وهلي مختور د غونې علاج وات شول، کیناست، د چای پیاله ور پورته کړه. ګلالۍ وویل، کاش کې غوا مو درلودای، اوس به مې د سابو په ځای کوچ له چای سره درته راوړی وو. سمرګل سوړ اسویلی وایست، وای ویل، خدای قهر دی، یو کال کرونا شي بل کال د غواګانو مرض. د کلي له خوا یو کس را روان وو، ګلالۍ پاسېده، د کور په خوا رهي شوه. کس را ورسید، پلاس کې لور وو. سمرګل ورغږ کړ، تړی ماشې معلم صاحب. معلم سلام وکړ، وی ویل، جوړ اوسې سمرګل وروره، که دې خوښه وي ستاسو د پټي پوله به ورېبم. سمرګل سر وخوځاوه، وی ریبم معلم صاحب، موږ خو هسې هم غوا نه لرو. معلم غني د پولې پرې بلو بوخت شو، وی ویل، شکر چې پټی خو لرئ، باید په هر حال شکر وباسو. ارمان کاکا د کلا لرګینه دروازه ټیله کړه، امسا په لاس کلوپ کلوپ روان وو، د زردالیو باغ ته ورسید. ژر ژر یې سا اخیسته، پر پوله کېناست، معلم غني خوا ته ور روان شو، تر څنګ یې کېناست. ارمان کاکا باغونو ته کڅوړنې سترګې ونیوې، سمرګل په باغ کې په کار بوخت وو. ارمان کاکا سوړ اسویلی وایست، ای های، ځواني څومره ژر تیره شوه، وخت به دا ټولې ځمکې یوازې ما پاللې، اوس ګوره. د ځوانۍ خاطرې ور یادې شوې، له سهاره تر ماښامه به په باغونو کې بوخت وو. هغه وخت کې د زردالیو نیالګي نوي کېنولي وو، خو اوس د ونو تنې ډبلې شوې وې. ارمان کاکا د معلم غني په غږ له خیاله ووت، کا جانه شکر چې روغ یې.
د ازادي راډیو مجلې په دې برخه کې موسیقي ته مخه کوو. د نړۍ د راک اند رول موسیقي ملکه مړه شوه. مخکې تر دې چې په دې اړه جزئیات تر سره شریک کړو، کندهار ته به مخه کړو. په دغه ولایت کې د خوشیو پر مهال د طالبانو تازه محدودیتونو یو شمیر میرمنې اندېښمنې کړې دي.
د طالبانو د حکومت د کندهار د امر بالمعروف و نهی عن المنکر رئیس خپل کسانو ته امر کړی دی چې په ودونو او د خوشیو په نورو مراسمو کې شزو ته د چمبي وحلو او سندرو اوریدلو او د واده د شپې د نکریزو وړلو دوت ته اجازه ورنکړي. دریا یا تمبل وحل په افغاني ټولنه کې لپیړیو رئیس رواج لري چې شزي په ودونو اخترونو میلو او د خوشیو په نورو مراسمو کې وهي. تفصیل دا زدیرړو د خبريال پورا پورکی.
د طالبانو د حکومت د کندهار د امر بالمعروف او نوی ټاکل سوی رئیس مولوی عبدالحی عمری ته منسوب خبره سوی کلیپونو په دغه ولایت کې د یو شمیر میرمنو اندیشنې را پارولې. په دغه کلیپونو کې مولوی عبدالحی عمری د کندهار د یو شمیر ولسوالیو امنیتي مسولانو ته لارښوونه کوي چې شوزو ته اجازه ورنکړي ترڅو په ودونو کې دریا او وحیا او سندري وابري. په دغه صوتي کلیپونو کې ټینګار سوی که د چا له کوره د دریا غږ راوځي نو د هغه کور څښتن دی ونی ولسیا او د سندرو د اورېدو په صورت کې دی د هغه کورنۍ شزه بندي سي.
ټول ملګرو ته دا خبره ده چې دغه په ودو کې که دریا چا وهله هم کوشش دا وکړي چې د دریا چې واده سړی هم بوتې ترې وتی میله کوي چې دریا پر راونه واړي او که دوی دا بنډارونه کول را بابونه ویشتیان نیول دریا ولې د هلکانو دا ځینې اخلي پرېږدي استېمه او که ښځو دا ډیکونه ایښې وه دا دوی رقص ورته کاوه کورواله یې بوزي بندي کوي تر څو مو ډیک ځینې اخیستی نه ایله کوي به نه او چې هر چا د بوت هیز ما سره به معلومات کوي هغه څلوریشت ساعت خو به دی بندې کوي بیا یې په زمان تله کوي خو دغه شیک به راته وایست چې زموږ په ولسوالۍ کې دومره مو ځینې اخیستي دومره مو ځینې اخیستي دي. ټول ته دغه امر دی که د مرکز دي او که د ولسوالۍ دي ټول په دغه مکلف دا شیان نور ځینې اخلي.
د کندهار د امر بالمعروف رئیس ته په منسوب دغه راز یو بل صوتي پیغام کې د واده د شپې د نکروزو پر وړلو هم بندیز لګول سوی.
دا د نکروزو دپاره چې دغه ښځې وځي او دغه نوې دا دنده شروع کړې ده دا ټولې مطلق بندې کوي. په ټولو ولسوالیو کې د علما او په زیر عام خبره ورته وکړي یا خپله هم بس دا بندې کوي چې دا دې نه کیږي او که چیرې احیانا ورسره مخ سو لاست نو موټروان یې ګیر کړي یا بغل ته ودروي خو دا کوشش کوي چې عکاسي درسه ونه کړي. په دغه وخت کې زیاده د منکراتو چې عکاسي څوک درسه ونه کړي چې بیا پورته کړي او دا موټروان بیا چې ښځې سوزن ګوښه شوي دا موټروان بیا بندې کوي.
په کندهار کې یو شمیر میرمنې د خوشیو پر مراسمو د طالبانو دا ډول محدودیتونه د اندېښنې وړ بولي. د کندهار دوی اوسیدونکي چې نه غواړي د امنیتي دلایلو له امله یې په راپور کې نوم واخیستل سي وایي په ودونو کې دریا وهل او د نکروزو شپل منزل د شوزو یوازنی حواس دی.
زه ډېر زیاته خفه شوې یم په دې خاطر چې د ورور په واده کې یعنی موږ ته اجازه نه راکول کیږي چې خوشحالي وکړو. دا کا په واده کې د ماما په واده کې ولې په څه خاطر پر دا بیرېږم چې سبا ورځ مونه وایي یعنی ښځې دې ژولم ګناه ده. مکتبونه بند کړل، حمامونه بند کړل، کورسونه بند کړل، پوهنتونونه بند دي.
دوی خو په احکامو په دین باندې ښه پوهېږي او دوی وایي چې موږ احترام ورته لرو نو دا هم د ښځو یو شوق د اهم یو واسه دی. نو
د کندهار یو بل اوسیدونکي چې خپل مستعار نوم راهیله شي وایي ودونه او کوزدې ځکه د شادي او د خوشي مراسم بلل کیږي چې شزی پکشي درې وهي سندري اوري او نور خوشحالي کوي.
اوس کچيري زما د ورور واده اوسي زه خو د ورور واده په ناتو باندې نه تیروم. موږ خدا پرستی هم کوو، ساز او سرود هم اورو، نات هم وایو او د الله تعالی عبادت هم کوو. موږ هر لار مخته وړې ده، البته د اسلام په چوکاټ کې موږ مخته وړې ده. الله تعالی چې کوم سره ته ویلي دي هغه موږ مخته وړې دي. خو خپل د خوشحالي لپاره موږ هم یو څه کړی دي او کوي. زه ساس چلانوم، زه سرود چلانوم، زه ارشګه ته ځم، زه فیشن کوم، زه شلیباسه غوندم، زه د ورور واده لمنځم.
طالبانو په رسمي ډول د کندهار د امر بالمعروف د رئیس د دې صوتي پیغامونو په اړه څه نه دی ویلي خو تر دې مخکې د ودونو په سالونونو کې پر موسیقي ژغولو بندیز لګولی وو. دریا یا تمبل وهل په افغاني ټولنه کې د پیړیو راهیسې رواج لري چې ښځې په ودونو اخترونو میلو او د خوشی په نورو مراسمو کې وهي. د غراز د افغانستان په جنوبي سیمو کې د ناوی او زوم لپاره د نکروز وړل یو پخوانی دود دی چې د واده څخه یو شپه مخکې د زوم د کورنۍ لخوا د ناوی کورنۍ ته نکریز وړل کیږي چې دا په واده کې تر ټولو د خوشحالۍ شپه ګڼل کیږي.
د موسیقي ممانعت د سجرړي مجلې په پاتې دقیقو کې د نړۍ د وی مشهور سندرغاړي تینا ترنر پاړه د راک موسیقي د دې ملکې شخ د تل لپاره غلی شو. لکندوالو نه بهر لها غکندوالی د باندې دا پلا نشی تیر وتلای. دا د تینا ترنر مشهور سندره ده، نو میده مشبل اتل تزررت نلرو. دا سندره پات شو او پات بوی، خو په خپل په امریکا کې زیشه دلی تینا ترنر چې د راک ان رول په ملکی مشهور و، د می په سلر وشتمه په خپل پلرنی هواد سویس کې مړ شو. ترنر د یو بازګر په کور کې وزیشه ده. په 500 میلادي لسیزه کې چې د راک موسیقي نوی مشهور شوی و، دا د موسیقي له کاروان سره مل شو. د دې شهرت پاتیا یې مل لسیزه کې اوج ته ورسید. دی لخپل او اتو لویو جایزو څخه شپش په همدې اتیا یې مل لسیزه کې تر لاسه کړی. دا دومره مشهور شو چې په 2008 کال کې چې کله رولینګ آستن مجلې د موسیقي په ټول تاریخ کې د سلو بیسارو سندرغاړو یو لس خپور کړ، ولسم نوم پکې د تینا ترنر و. د دې سندرو 140 میلیون البومونه تر دې دمه پلورل شوي دي. ترنر د ژوند په وروستیو کې په سرطان اخته وه او مغزي سکته یې وکړه. د مرګ په اړه دې په خپلې مشهورې سندرې موږ بل اتل ته ضرورت نه لرو کې پوښتنې کړې. څو وکړو له ژوند سره، موږ یو ترې روان که یوه نقشه ترې پرېږدو. زموږ کیسه به د رڼا په رنګ ځلیږي که به ختمه په تیاره شي. زحمت شبر لتاسو اجازه اخلم، تر بلې خپرونې مو خدای مل.
Show me.